السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار د ماخام ماخوستن 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وروسته درته راپورونه هم لرو، خو په سر کې د ساعت خبرونه. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو یوه نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول ینر لینار چیچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویل چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشري مرستو 9 محموله کابل ته رسېدلې. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 محموله افغانستان ته لېږدول، تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا د پوځ پخواني افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره کاناډا ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي، او په خبره یې د کال تر روسي پورې به دا شمیر 40,000 ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکوي. بلورته د پاکستان پوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پوځ او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغه وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا خبره د فوټبال فدراسیون کړې ده. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي. یاد لیک به د جولای تر 1.5 نیټې دوام وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی. دا چې پر افغان رسنیو او خبریالانو فشارونه ولې زیاتیږي، خبرونه کې د خبریالانو د یوې ټولنې له مسؤل سره خبرې کوو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو د تړل کېدو پرېکړه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند وایي
اوس غواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی نورو بستونو ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو ولې طالبان د نړیوالو پر دې غوښتنو غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلی ورغی. له مخې ورځې نه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده.
نور راپور نه هم لرو. هیله ده ملتیامه وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمایز رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونه بند شوې. دغه رسنیو یو مسؤل محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون د بندېدو لاملونه یادوي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه او د افغانستان د خبريالانو او د رسنیو د فدراسیون د یادو رسنیو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له نرګس مومن حسن زینا اورو.
په د داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر رسنیو دروازې تړلې دي، دا ځل سیمه ییز راډیو نهاد چې له 1600 کلو راهیسې او پایکان ټلویزیون چې له 500 کلو راهیسې په بلخ ولایت کې خپرونې درلودې خپل فعالیتونه بند کړل. سید محمد یعقوبی یزان پرست چې د نهاد راډیو مشر او د پایکان ټلویزیون د سیاسي خپرونو مسؤل دی، د دغه رسنیو د بندېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان
دو نهاد رادیوی شبکه و دو پایکان تلویزیون لشپار سکلون و روست دی اقتصادی امکانات دو مبهم پالیسی برابر پروگرامون و جورول دو برخنال وڑی بایی حقا پروگرامون چی دو خزینه و نخواه کربکی در پا حقا لگی دلی محدودیتون او ارمان دی نوری سپونزی و ننگونه چی لبد مرغدار رسانه و سرمخ و بنده شوا.
دان پرس زیاته کړه چې د پایکان تلویزیون خپرونې چې په فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام له لارې خپرېدې د نهاد راډیو سره یو ځای بندي شوې دي، خو په بلخ کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په یو استول پیغام کې ویلي چې د نهاد راډیو د بندېدو لامل مالی ستونزه ده او حکومت ورباندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دی وضع کړي. د دغه تلویزیوني شبکې مسؤل سید محمد یعقوبی د معلوماتو له مخې دیادو غږیزو او ویډیوي شبکو د بندېدو له امله د 13 نارینه او 8 ښځو په ګډون 25 کارکوونکي بیکاره شوي دي. مروه چې د نهاد راډیو یو خزینه خبریاله ده او اوس بیکاره شوې ده، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه:
موږ هم ماته ډېر دردونکې دي چې موږ نشم کولای کار ته ولاړ شم. دا چې اوس په کور کې ناستیم دا یو اقتصادي ضربه ده. وګورو چې نور به زموږ برخلیک څنګه وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه په بلخ ولایت کې د نهاد راډیو د شبکې د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه نهاد مسؤل ظریف کریمی که څه هم د پایکان تلویزیون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نهاد راډیوي شبکې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ وینو محلي رسنۍ چې په کلیو کې خلکو ته اطلاع رسونه کوي بندېږي. د مالي امکاناتو پرته په افغانستان کې د رسنیو کار دوام سخت دی. موږ اوس په برخ کې د نهاد محلي راډیو د بندېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې 530 فعال رسنۍ، له 80 ډېر تلویزیونونه، 118 راډیوګانې، 26 چاپي رسنۍ، 18 خبري آژانسونه، له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر د رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي او 15 د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو د بندېدو او د ګواښونو او بیکارۍ له زیاتېدو وروسته له هیواد وتلي دي، خو په نورو هیوادونو کې هم خوندي نه دي. تازه په دې وروستیو کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د زلمي حقمل په نوم یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دی. هغه د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یو څو ملګري درلوده د هم ملګرو چې ځان ته تللم، ځکه زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم اسلام آباد ته. هغه چې کوم چې هلته ولاړتم یو ځلې ووینم، بدبختانه له داسې حادثې سره په هغه سیمه کې پېښ شوم چې په روډ باندې روان وم، دوه په موټرسایکل سپاره باندې کسان مې څنګ ته را نږدې شو. اول زه وډار شوم، داسې غلطه خوندې دا کسان ماته سم ښکاره نه شو. ما حرکت وکړه، ترې نه حرکت مې چې وکړ لږ وړاندې چې لاړم، موټرسایکل مې مخې ته را دوره کړ. یو په موټرسایکل ناست و، بل شاته هغه را کوشته خلاص کې داسې لکه چاړه وه. ما سر چیټ کړ، په دې سر مې دغه وهلم.
د پاک افغان ژورنالستانو نړیواله ټولنه هم د دغه افغان خبریال وهل ټکول تایید کړی دی. د دې ټولنې وایان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او څو ځلې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي.
و مې اوریدل چې په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي دي او دغه راز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې په پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. د پاک افغان خبریالانو د نړیوال ټولنې مشر حشمت الله وجدانی سټډیو ته وصل شوې ده. د موضوع د تحلیل لپاره د سره بحث کوو. سړی مشي وجدانی صاحب، پایل بل افغانستان او کو په بلخ کې د دوه رسنیزو بنسټونو تړل کېدل په څه معنا دی او فکر کوي چې مالی ستونزې به د دې لامل شي چې نورې رسنۍ هم په افغانستان کې وتړل شي؟
سلامونه اونی که هینی تاست و تاست و چول آوردون که توران دکان متاسفانه دست تاست وایم چه ده تیر جمهوریت سقوط نوروز ده او د طالبان راتګ سره په افغانستان کې ورځ تر بل د رسنۍ پر خلاف محدودیتونه چې طالبان لخوا وضع شوي دي، دی تر څنګ رسنۍ ډېر رسنۍ دي ته اړ کړي دي خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوی بند کړي. دا به ورستنۍ پیښې به هم نه وي چې دغه دوه رسنۍ پرون په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرو، کېدای شي نور رسنۍ هم په راتلونکي کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. اقتصادي لامل یو لامل د رسنۍ دي ته اړ کړي دي چې دوی خپل فعالیتونه بند کړي. خو دی تر څنګ ځنه محدودیتونه او د پروګرام سانسور دی تر څنګ نور هغه حقوقي موضوعات دي چې د طالبانو په لخوا رسنۍ باندې وضع کېږي او رسنۍ دې ته مجبور کېږي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي.
بله، وجدانی صاحب، طالبان په ظاهره ادعا کوي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او وایي چې هغه د رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي او په آزاده توګه خلک راضي په طالبانو باندې نیوکې کوي. تاسو بیا وایي چې نه، عملا د عمل په ډګر کې خبریالان د معلوماتو پر راټولولو کې د بیان د ازادۍ په هغه رښتینو اصولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ګورئ کله چې په یو هیواد کې د یو نظام لخوا قانون نه وي، نو کله د قانون نه پرته نو په هغه هیواد کې هر یو ډله چپله کوشش کوي چې خپل قوانین وضع کړي. تاسو ګورئ په افغانستان کې د طالبانو لخوا، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت، د طالبانو د استخبارات، د طالبانو د وزارت امر بالمعروف وزارت، دی تر څنګ اطلاعات و کلتور، دا هغه نهادونه دي چې دوی رسنۍ ډېر د کنټرول لاندې نیولې دي. نو کله چې ته ورځې د رسنیو ته هغوی ته وایي چې تا دپاره دغه برنامه ته کولی شي خپور کړي او دغه برنامه ته نشي کولی خپور کړي، حتی میلمانه چې کله رسنیو ته دعوت کېږي په ځنه خپرونې کې دوی پکې کار لري. او دې تر څنګ تاسو ګورئ مونږ تاسو په دا دوه کالو کې ولې د څه ډېر هغه خبریالان د دوی لخوا وغوښتل شو، په زندان کې واچول شو، شکنجه شو د دوی لخوا، حتی دې ته اړ که چې د هغوی نه تضمین خطونه واخیستل شو. ځنه د خبریالان و چې هغوی مجبور شو څه هېواد پرېږدي او ګاونډي هېوادو ته ولاړ شي.
زه همدې ته راتلم، وجداني صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې او افغان خبریال وهل شوی، دغه پېښه تاسو په راپور کې هم تایید کړې وه. دغه قضیه راته ووایي چې دا څه ډول قضیه وه او په پاکستان کې نور افغان ژورنالیستان چې سلګونو ته شمېر رسیږي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په لنډو کې راته ووایي.
ډېره مننه. دا حقبل صاحب، پرون په پینډي ښار کې د دوه ناپېژند کسان لخوا چې پر موټر سایکل سوار بو دي باندې برید کړی او دوی چپی کړی دی. ما حقبل صاحب سره په تماس کې یم، اوس صحي حالت ښه ده خو رواني حالت اوس هم ښه نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دغه ستونزه مخکې کېږي. پینډي کال په جنوري میاشت کې یو بل خبریال هم د ناپېژندوالو کسان لخوا په اسلام آباد ښار کې ورباندې حمله شوی او دوی چپی شوی وو. نو دې پاره موږ د پاکستان هغه بنسټونه چې راغوی خبریالانو ملاتړ دي، هغوی نه مغوښتنه وکړو چې دغه موضوع په اړه تاسو موږ سره همکاري وکړئ چې د افغان خبریالانو ژوند د په پاکستان کې هم خوندي نه ده. نو دغه ستونزه پرون پېښ شوې، متاسفانه. نو دغه ستونزه نور خبریالان هم په تشویش کې کړي چې نشي چې دغه پېښې نورو خبریالانو سره هم وشي. متاسفانه په پاکستان کې خبریالان د اقتصادي ستونزې لري، د دوی کوم کیسونه نور هیوادونو دي اخ کې هم ستونزې شته. د مهاجرت یو انیشیار کوم دفتر چې په پاکستان کې دا په کار د خبریالانو لپاره یو ځانګړی پروګرام درلوده، متاسفانه دوی د ورسره همکاري نه کوي. دې تر څنګ په پاکستان کې هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه دي، متاسفانه هغوی چې کېدی په کار د خبریالانو سره همکاري کړې وي، متاسفانه دوی هم تر اوسه پورې داسې یو اقدام نه دی کړی چې خبریالان خوندي شي په پاکستان کې. دې تر څنګ څو مخکې تاسو په جریان کې یو خبریال د پولیس لخوا ونیول شو او هغه د پیسې غوښته شي. نو دا هغه ستونزې دي، متاسفانه، د ویزې ستونزې دي، د کرایې ستونزې دي، د خبریالان ورسره مخامخ دي.
کور مو ودان په دهیله چې دغه ستونزې هواری شي. د پاک افغان ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې ویان حشمت الله وجدانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له دندې ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو مکتوب کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له دندو څخه ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیږل شوی او یوه کاپي د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې د هغو 409 شپېته کسانو دندې چې د مکتوب سره په زمیمه شوي نوملړ کې راغلي دي، د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لیرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادي راډیو ته یې تایید کړی، د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او خونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. په کابل ښار کې د قلعه شادي سیمې وړکتون مدیره فریبا درویش وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې وړکتون فعالیت د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا درول شوی دی. اغلې فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مدد یک هفته شب کې کودکستانای مره بسته کړه، چونکه قبلا هم بسته له یوې اونۍ راهیسې زموږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم له وري میاشت څخه بند و، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیز راغلی. دا چې طالبانو موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده موږ نه پوهیږو، ځکه په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وی.
کاملا خانما بود، هیچ کدام مرد نبود، طفلا بود.
د دې وړکتون یوې ښوونکې ندیم مومن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ښوونکې بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي.
بسته شدن کودکستان ها، تعداد زیاد هست خانم ها، تعداد زیاد هست معلمین.
دولتونو په تړلو سره ډیر خزی خون کې او کار کوون کې اوسګار شوي. د دې ترڅنګ دا خوګه ماشومان چې د دې هیواد نیلګی دي د زده کړې څخه به برخه شو او د زمون او نور کورنۍ لپاره یو اقتصادي کړکېچ دی.
بحران اقتصادي به تمام جامعه ما، به تمام فامیل ها گذاشته است.
خو ظاهراً داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی، بلکې خصوصي وړکتونونه هم تر پوښښ لاندې راولي. د خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي هم ادعا کوي چې دا وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه وایي بسته شدن کودکستان ها در پلیزی که بیکارشتن زنان و مشکلات اقتصادیان ها و تربیه
دو وړکتونونو بندیدن نه یوازې د کورنۍ ته اقتصادي ستونزې راولاړوي، بلکې د ماشومانو پر روزنه هم منفي اغیز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندیدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډیر ستونزمن شوی.
خود طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسول سمی ابراهیمی وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تر اوسه په کورونو کې ناستې وي او ماشونه یې اخیستل، د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د 1402 لمریز کال د تشکیلاتو پر اساس شوې ده او د ښوونکي به له کار څخه ونه ایستل شي.
په دې وروستیو کې هغه مکتوبونه او جدولونه رسنیو ته راوتلي دي، هغه په اصل کې غیر فعاله وړکتونونو کارکوونکو لیستونه او جدولونه دي چې هغوی د وزارت په چوکاټ کې د ادارلۍ تامونو او روزنتونونو بستونو ته انتقال شوي دي. دا چې اکثریت وړکتونونه په محل د کار کې وه او اوس فعلا غیر فعال وه، منګه د هغوی د کارکوونکو امتیازات په کور کې ورکول، اوس غواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. نو په همدې خاطر باندې د وړکتونونو، د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی د وزارت اړوند د وزارت په چوکاټ کې نورو بستونو ته انتقال کړي.
خو د دولتي وړکتونونو یو شمېر ښوونکو د دې موضوع پر ردولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له دندو څخه ګوښه شوي دي او ماشونه یې هم نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د دې وړکتونونو د شمیرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د وړکتونونو د تړلو او د ښځینه ښوونکو د ګوښه کولو امر ورکړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي چې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو دوی هېڅکله له خپلو پرېکړو نه دي شاته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو دي ته چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي له طالبان غواړي چې انجونو ته د تعلیم حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ټام ویسټ وايي افغان خزې انجونې د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی اشتمنی ده. نو موري د جولای په 14 د ملالی یوسفزی د ورځ په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د انجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ هم دا شان ویلي دي چې خزې حق لري زده کړې وکړي او وړتیا ولري. د ښاغلی ویسټ تر څنګ د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا میری هم د ملالی ورځ په مناسبت د نوموړي د حقوقو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د خزو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او انجونو او خزو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د دوو امریکایي استاذو ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم د خپلې کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې انجونې په کې له زده کړو محروم دي. یوسفزی هم دا شان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې انجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې لایوي خو طالبان دوی تخکاره ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپل خوانځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12 ټولګي یوه زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دي وایي
د سال میشه کې مکتب برې مبسته شوه.
دوه کاله وشو چې ښوونځي تړل شوي. دا حالت مو ډېر ځوروي. که څه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلې او ژمنې را کوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپل خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیر باسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکي له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنې د وروسته یې له شپږم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
ومورېدل چې د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم اجازه ورکړي. نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه پرله پسې دغه ډول غوښتنې تکراروي خو ولې طالبان غوږ نه پیګروي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د ښځو له فعالې مرزي حافظي نه کړې.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلې ورغی. له مغه ورځې نه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کېږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي، دا هم سوال برانګیزه ده چې طالبان د دوی لاس نړیوالو ته بند ده. نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دې باندې غږ کوي؟ د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي. د هر ورځې په تیریدو سره یو نوی فرمان صادریږي، یو نوی قانون وضع کیږي، یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتېږي. دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید په خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوي، ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظی، څه فکر کوئ د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډی عادي شوې نه ده؟
دا مسله خو واضح ده چې ډېر عادي شوې ده، ځکه یوازینی د فشار آله چې کولی شي دوی ترې استفاده وکړي همدغه افغان مېرمنې دي. ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده، هر ورځ راپورونه جوړیږي، هر ورځ تاسو ته خبرونه رسیږي چې په هر برخه کې متفاوت قوانین د طرف لخوا وضع شوي دي. ولې کوم قوانین چې دوی په ښځو باندې وضع کوي او دومره جلب توجه کیږي په نورو مواردو کې نه کیږي؟ همداوس د افغانستان خلک له لوږې نه مدي. ولې دا مسله حقو ته یا نړیوالو ته هیڅ مطرح نه ده، هیڅ مهمه نه ده. ولې د افغانستان د جونه چې ښوونځي ته تللی نسي، دا مسله همیشه راپورته کیږي او همیشه مبارزه ورباندې کیږي، مرکه ورباندې کیږي، غږ ورباندې پورته کول کیږي یا مختلفو نورو برخو کې. حتی څو ورځې مخکې دیدې شاهد و چې په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل شول.
اغلی حافظی تاسو په خپل خبر کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخص انداز وپوښتم چې نړۍ ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
دا یوازې په دغه دوو کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو میرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کېښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولی څومره امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه هم د میرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شو لغنه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هره برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هره برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چه اسمحال غیر پرتکیوی و اسمحال ایلامیخ پروی ممکن دست بشری اداره همشته چه اوگوی فقط وظیفه غیر پرتکول دی اوگوی کم اجرایی مسئولیت دا هر چه نلری، ولی بدبختی پا دیزایی که وچه پتیل و شل و کلونو که دوم را بد تصویر ورگر سوچی نن لمغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کنی او بالاخره کم دغ نریوالو تقریبا لخه پیدل چې طالبان افغانستان ونیسی د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولی همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. څلورویشت ساعته له تاسو سره یو. اوس هم تاسو ماښامنۍ خپرونه اورئ. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان د بودیجې کموالی په افغانستان کې د روان بشري ناورین اصلي لامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د بشری مرستو کموالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پاملرنې د موسسې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر افغانانو د هغه د اغیزو د ارزونې په موخه په یوه ګډه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه وویل، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره مرستندویه بنسټونه توانېدلي چې له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پالیسۍ ملاتړ او ارتباطاتو مسؤلې سمیرا سید رحمان وویل،
NGOs have proven that we can work, that we can find
مرستیر سمون کې بنسټونه دا ثابته کړي چې مونږ کولای شو له محدودیتونو سره سره کار وکړو او له نورو خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. خو هغه څه چې مونږ له عمل ورسته پاتې شو یو اړمنو کسانو ته د لاسرسي ناتواني نه ده، بلکې د بودیجې کمښت دی.
په ورته وخت کې د پاملرنې د موسسې د بشر دوستانه ملاتړ سلاکارې ملیسا کون چې د غونډې بله ویناواله وه د بودیجې نشتوالی یوه لویه ننګونه وبلله او وی ویل چې له یوې خوا د مرستندویه بنسټونو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د کار پر وړاندې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او له بلې خوا د بودیجې له کمښت سره مخ دي. هغې زیاته کړه،
The situation that we've been describing to us is really like a double punishment.
هغه وضعیت چې کولای شو تعریف کړو د یوې غبرګې تنبیه پشنده. موږ باید له محدودیتونو سره چې طالبانو د مسؤولو چارواکو لخوا وضع شوي جوړ جوړی وکړو او په عین وخت کې نوې بودیجې ته لاسرسی نه لرو، چې دا مسله د افغانستان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره زموږ په پیاوړتیا اغیز لري.
میرمن کون زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د مال پر روان کال کې د مرستندوی سو د اړتیا وړ د 3.2 میلیارد ډالرو څخه مرسته کوونکو یوازې 4.2 میلیونه ډالر یا 14.3% بودیجې د جولای تر 12مه پورې چمتو کړي. په داسې حال کې چې افغانستان له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ دی، د طالبانو حکومت شاوخوا اته میاشتې وړاندې د مرستندویه بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز ولګوه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو یو لامل بلل کېږي. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام 3 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې سږ کال 8 میلیونه کسان د مرستو له نوملړ څخه ایستلي او ویلي دي چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په عاجله توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د جولای میاشتې راپور په خپرولو سره ویلي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د بودیجې کموالی په بېلابېلو برخو لکه تغذیې، روغتیا، زده کړې او د څښاک پاکو اوبو ته په میلیونونو اړمن خلک اغېزمن کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د ارزونې په موخه د یوې غونډې کوربه و، وایي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو له امله د بشري مرستو تمویلوونکي د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې له یوې سترې ننګونې سره مخامخ شوي دي. سازمانونه اړ دي چې له ناپیژند حکومت سره په جوړجاړۍ کې مرستې چمتو کړي او حیاتي خدمتونه وړاندې کړي. یاد انسټیټیوټ زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د اغېزمن ځواب لپاره باید نړیواله ټولنه روښانه او اغېزمن ځواب پیدا کړي.
اوریدونکو، د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه پروګرامونه لرو، ازادي او اوریدونکي. او په دې پروګرام کې درته بیلابیلو سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوي دي. د غرازی او مرکه هم درته لرو. خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوې جوپه کابل ته رسیدلې ده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غراز د بشري حقوقو مدافعان او د هغوی د کورنۍ غړي دي شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصفیه کړ. دغه اقدام به ښایي د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پایل شي. د غلیک چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي. په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي، راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې او قیس احمد بابیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ګلوبیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنه شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه. بعد السلام ومنې زز او الحق ته فرا ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو ته د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شه دې. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړیږ، موږ د دې صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم بده هلی چې دا زما پیغام نشر کړی ز محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالی د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لرم په دې ولسوالی کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلګو دونیم 100 متر برمی وهلی دي دا برمی ګز یو متر یعنی 100 سنتي په 3500 پاکستانی کلدار باندې ولکېږي کومه تاسو وځي تې حساب کو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او د متخصصینو لو استادانو څخه د هله د چمه په هوای په دی ولسوالی په دی وطن کې شروع کړي تر څو د خلکو ته لارې طریقو وښيي چې د وبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپی انکم د همدې لګر څخه نیم روپی هم واخلی او خپل پیدو باندې په جوړولو په انکه مصرف کړی ان شاء الله چې دا وبوده وچکند دا وچکالی مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مول تاسو هم دا دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تر څو موږ او مشکلات ته د حل لار پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری وو سړي کېدای سي موږ هم د غمځکی هم د زرات تنور استفاور کوو په یو بل کار لاس پوری کو کچیر داس پیښې لیدا به د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ټول ومنه موږ د نوزاد ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو کړی ورسوي موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راوځي تر رسېدلې سپر تر رسېدلې ده مشکلی ډیره زیاته پکښې کې د پاملرنه نشته د حکومت د ولسوالیو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې دلیل متران بیدی بیدی سرکان خراب دی برک نست مرکول سواری که در برک دو بو کچه دیر سپر ترسی در جده
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو شیست پا خیر است برو چال مدی مجد ازادی ده پول کار کنون تو خود اغیه هلی که ویچش مجد تر رسانوی ها و پولو چارواکو ده تالیبان و رسوی زمج د هلمند د شنی ناویت څخه وب باندې کړی دی و غ غرنی سیمته یا زنداور هغه من کوټ یو بور کړی دی نو زمج د شنه ناو دغه سی و چی زمج غنم و نور کشتونه ټول تج دی و یو څاکو بم نه راکی ټول اله و شارم زکته ورکی تقریبا 50000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانونی دی غیر دشتونه په وبیز موږ شنه نه ویته وبنه راکینو ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هیل کوی چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي السلام علیکم و پیغمبر
سلامونه نیکی هیل د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته تاسو سلامو خدای پاک دی چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلوړپورو چارواکو پورې ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ راوژغوري وسلام به احترام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده، د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله هم یاده کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امدګي وخی، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې د علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر $2 میلیارد پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده، چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسیدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې، د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په وزاره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر هلته موږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجه چې
بله سالار صاحب، د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بله، څنګه چې تاسو وویل یو خبر یادوره باید وکړم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو دروی هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې دروی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې وریښت د اسمان ځمکې ته راځي، نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده، په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو د نظره یو 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 مالدار یا یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په مؤثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغا اند کاپیسا ولایت تکال د سانه خبرې کوم. محترم او استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگ هلته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونې، نو د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولایت خاصه توجه وکړي د سرکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته لوسواری په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بنز موږ سره ډېر نږدې دی، او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلی، یا یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو لوسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله م دا ده د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ د تګاو لوسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شفاخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلیې او کانالونه برحاله کړي، او پل پل چکې کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم زموږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نورم په لاس پلان په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند نوزاد سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې هم وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وتی چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېده، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي. د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشرانو چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډوو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو چې کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي، د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي. خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول، یقینا شیبر ته محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دوویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم.
دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګران دي. مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي. تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر شکرګا پورې چې رسول تقریبا مر څه پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي. چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
فکر کرم پیاری کرم تیاری مبلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر ناکا یاوری ما دخلم جبر فکر کرم تیاری مبلیا سرسری ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم نازلی یدی وفائی کتی نازلی یدی وفائی کوئی نادانی کتی نازلی یدی وفائی کتی نازلی یدی وفائی منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر فکر کرا